د سهار او بجې دی شنبه ده د لړم یا قرب میاشتې نه هم د اکتوبر میاشتې دیر شمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلوو. د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او په اکثرو لویو ښارونو کې مو د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلی سي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستلی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څېړنه کې نغیړي پکې زیاته ده. دا مو د خبري مجلې د سر موضوع ده چې تر خبرونو وروسته یې تفصیل اوري. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوآبه سیمه کې پرون 40 تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ وایان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل
هوایي ځواک پر هغه سنگرونو چې پخوا د ولسی پاتونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې وه برید وکړ چې د طالبانو نږدې 10 مورچې ویجاړې شوې او د دولت شل وسلوال مخالفان وژل شوي او نور ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه پرون مازیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکې برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پېښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنځشنبې په ورځ نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل سوی و. د دې پېښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپرل کېدو خبر تایید کړی دی. د بدسل کې د چیباکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړي توب ور باندې موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو اربیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمن سیمه نګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 20 پیل شوه. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره یې پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشرۍ د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکا یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دی چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هوا جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دیمیتار ستویانوف د پنځمې پورز په کووید 19 ناروغي اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهور ریاست په وینا ستویانوف د اکتوبر له 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه وو او د جمهور ریاست له کارکونکو سره وروستی تماس 3 مخکې وو. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزی بانک رئیس دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغي د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دوو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45 زرو زیات کسان په کورونا وایرس تخته شوي چې نږدې 1200 تنه یې د ناروغۍ مړه کړي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری برخې د راپورونو برخه کې خبرو. افغانستان کې ژورنالیستانو ته پر ورپیښو ګواښونو د یوې نړیوالې کمیټې اندېښنې.
د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ واښونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نورو مسلحو مخالفینو لخوا کېږي.
په بل راپور کې مو له دې خبر و چې په فرانسه کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی. د ملي مصالحې عالی شورا طالبانو ته په خطاب کې وایي،
کله چې په افغانستان کې طالبان له موقع څخه غواړي استفاده وکړي او دوی ته ضرورت طبیعي ده چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې میشت ځواکونه دوی له افغان ځواکونو څخه ملاتړ تعهد لري.
د ژوند په رنګونو کې د پکتیا له یوه اوسیدونکي سره خبرې شوي. دا خبري مجله تر اونۍ موجه ده. د خبرونې د سر موضوع د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څېړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. د څار د نیویارک میشته ډلې له مجازاتو د خوندیتوب د 2020 میلادي کال په لیست کې د افغانستان په شمول 12 هیوادونو یاد کړي چې د ژورنالیستانو د قتل ګڼې پیښې پکې سمې نه دي تعقیب شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وایي چې د دې هیواد حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو د قضیو د څېړنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اجمل ان نو تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 15 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوی. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل 14 ناڅېړل شوي پیښې په تیرو 10 کلونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورت د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی:
دغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیه مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتایي رسمن حاضرېږي چې داوا وکړي، کلام دوی په خپل نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ او خونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نور مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي لشپیتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتي کمیټې د 2020 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څېړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په سلو کې اتیا په دې 12 هیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال، د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقدو او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کولو لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دی ډلې ویلي اداري فساد، کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې
د زور زیاتی په څیرنه کې د ناغړیو سبب شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون په اړه خبرې وکړې. د سوي تړون په اړه بیا خبرو ته ولي اړتیا پیښه سوه. داوود جنبش د مصالحې علي شورا لویان فریدین خزون سره مرکه کړې چې په سر کې شغلي خزون د امریکا او طالبانو د موافقې په تړاو باسونو ته اشاره وایي.
اغه تړون یا هوکړلیک چې د طالبانو د امریکا ترمن لاسلیک شوی دی، پاره کې په وضاحت ډول سره راغلی جګړه باید کم اوسي. کله چې په افغانستان کې طالبان لموقع څخه واړی استفاده وکي او ریته ضرور کی تبیید چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې مشت زواکونه دوی افغان امنیتی زواکونه څخه ملاتړ تعهد لري او دا تعهد په جنیوا کانفرنس کې هم شوی دی، د ناتو د دفاع وزیرانو په کانفرنس کې هم شوی دی او دا دوام لري. د سند چې موږ مذاکرات شروع کړل نړیوال دوستان بل افغانستان سره مرسته نه کوي.
تاسو لګ وړاندې ویل چې سره وګورئ د خاغلی خلیل زاد سره تاسو ورته اجنډا جوړ کړی دا فکر کوي تاسو په څور سره غږیږي. سوال می پدې رابطه ده چې خاغلی خلیلزاد ظاهران یو خوشبین سره دی، همیشه وایي چې خوشبین امراتون کې ته، اما په دې ورسې ونه یو کې کلک نه هیلی څرګنده کړي وایي ظاهران بریخي چې د هم فکر کوي چې پر مختګ نه راځي. فکر کوي د بحث لپاره دواړه خو به څلري
موږ راغلی یو دوه ته یا د افغانستان اسلامي جمهوریت استاد چې راغلی دی دا د جګړې د پایته رسیدو او د سولې وی داسې نتیجې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې تدریسي دوه لامل شي او په افغانستان کې د ثبات د تامین دوه لامل شي. موږ راغلی دغه یو تفاهم ته ورسی او مذاکرات مو شروع کړی دي، مګر متاسفانه چې نه یوازې دا چې هیڅ نه و انتاب وزیر د طرف مقابل له خوانه نشته. موږ لمړنۍ خبره باید په جګړې ډیر تمرکز ونو.
تاسو ویل چې هیڅ ډول انتاب نشته، بیخی انتاف نشته، یعنی د ریزونه له پخونه ډیر نور کلک شوی دی ځکه مخکې دی څه پرمختګ خبره کړي.
خدا دا د جګړې تبیید چې موږ د طرز العمل په برخه کې اکثریت ماده او کې شي وی دي، یوازې موږ په یو مورد باندې اختلاف لرو، اما مهمه دا ده چې په دې یو مورد اختلاف هم نه باید دومره وکړو وایي دومره اوس هم چې اوس بحثونه پیروان دي دا باید زر حل شي. ترڅنګ کله چې موږ دلته سیاسي ډیالوګ کوو د افغانستان خلکو ته چې د دې خبرو اترو لپاره ډیر خلک منو هغه ته باید یو پیغام ورکړي چې هغه د جګړې توقف پیغام وي، هغه د جګړې د زیاتېدو پیغام نه وسی. متاسفانه چې هغه لیوي خو د دوی هینی ور وژل او بلې خو دوی د دوی خپل وژل شو.
د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون و چې له ازادي رادیو سره خبري کولی.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلون کې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
سیاسي رادیو ته ورجیست اوس به اسمت سروان راته وای چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بریتانیا مل ورسپانې د هرات په مرکزی محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلي دي چې د افغانستان په دغه لویدیز ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزی محبس کې د چهارشنبه په ماښام بلوا پیل شو او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښ شو چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقوقو د کمیسون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولې چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. استرالیایی رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویپانو د استرالیا د کرکټ په غوړه لیکي د یو کم عمر افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنی خبرې کړې دي. دا سلمکای احمد نور نمیشي په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلې او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوی چې کیندلا سای باولر دی او تیر کال د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیګ کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګ ګاردز لوبډله له نشتې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ بش د دسمبر په دریمه پیل شي او د افغانستان لشت لشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور پاړه رسنه یو ویلی چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به له لوبي سره بلد نه وي.
فرانسوی رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یو کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګوزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو ور بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون خار کې د مشکوک افغان داسې مهال لیوي وګدې چړې سره لیول شوی چې دودیزي افغاني جامې په تنوي او یو خاري برکی باسیا ټرمپ ته پورته کیده. فرانسوي رسنۍ ویلي د نیول شوی مشکوک افغان عمر شاو خواشل کاله دی اولاد مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمهیز خاروال د فرانسې خبری اژانس ویلي لدی مشکوک کسره ډیر سانتیمتر وګدا چاړه واو د برید لپاره چمتو ښکاری ده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دی ویلي چې د پنځم به پورز د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیست خار هغه برید سره تړاو لري کړی چې لګ تر لګا درې کسان پکې وشل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره وی کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د وی خځه سره پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په گزارونو وواشه او یو بل خځه سخت ټپی کړ چې ورسته یې سا ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلی مشکوک بریدګر روسه لاغشي د پولیسو په دزو ټپی شو هم د الله اکبر ناری وهلی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې برید روسته ویل هیواد به له خپل ارزښتونو لاس وانهخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید گزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډیر روشانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نو مولي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دی نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به فرانسې کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو او کلیسا او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسې کې د نن او نړیواله کچا غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنځشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي وشي بچوبتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږي په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبی د لمانځنې غونډې د لغوه کړي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د نیس برید غندلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سختدریزو اسلام پالو د بریدونه باید سم دستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیخلو قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او بریدې غندلې.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشټون لستون سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دوه مرکزونو کې د دوی درملنه نه کیږي. روح الله انوري او نور تفصيل.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسدآباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي. د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
پټۍ ولکه هغه روغ سړی جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په کم ځای کې اوري سړی سړه بدېږي. که نه یو مریض چې دی داسې سوره شوی دی داسې او په وچه سر کړی نشه نښه نه بدې هغه لږ چغې خدای زماړه چقابو چاودلی و هغه لې وې ګنډه و بس چې را ووت په اور کې ولیدو زمونږ زنانه چې کله هغه پټۍ وله وکړلې
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو رابشتل شوی ګولۍ د ورور په کور لګیدلې ده چې یو 15 کلن وریری هم پکې وژل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول 28 روغتي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دی. د اسمار ولسوالۍ بسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلطې په لاس کې نیولي وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټول دوایان د بازار نه اخلو. ستونزې ډېرې دي، دا خلک ټول بې وسه دي، بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي کله چې هم روغتي مرکز ته ناروغ راوسته ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازارې واخله.
قبل ورځې زه خپله ورغلی وم، حتی دغه د پرستامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې به د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغوی خلک اوس د بازار نه د دوایي د اغستلو طاقت نه لري، مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي. او کلینیک والا تا ته ما ویل چې پرستامول زه خپله ورغلی وم، پرستامول ګولۍ نه پیدا کېږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له شخصي درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وس نه لري، نو حکومت ته پکار دي چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالي ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې کله ناکله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال عتیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخکې یو څه اندازه کمبود و، خو اوس الحمدلله راغلي. او بعضې وخت کې شارټیج دی او ګولۍ راشي او دوا راشي، هغه کې موږ بسنیو ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیاتې نو.
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې یې خلک د درملو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روغتي کارکوونکو له نږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو له نشتون او صحي کارکوونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي، په یو تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیز څیړل شوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري، 1,00,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډېرې دي. اسمت سروان او نورو تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړ، د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څیړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بې ساري زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنی حالت اعلان کړی او فرانسې خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي، ځکه چې اټکل کیږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بې ساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له لاتینی امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکړي. په امریکا کې یوه څیړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,50,000 تنه وژغوري. دا څیړنه چې په نیچر میډیسن نشیه کې خپره شوې، په تیرو 8 میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څیړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي، تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیانو شمیر 500,000 تنو ته ورسیږي. خو که په سلو کې 15 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي، دا شمیر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر څه باندې 2,500,000 ته رسېدلی، چې تر بل هر هیواد ډېر دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
پر مسایلو د اوریدونکو سیمیسونه هم راغلی دي. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي، طالبان باید هغه جګړه ودروي چې چیرې چې د خلکو فصلونه او مزه کې حاصلات ورکوي، او باید د خلکو شتمنۍ ته پاملرنه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، پاک خدای دې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بریالي کړي ترڅو د ټولو افغانانو په زړونو کې د خوشحالۍ او مسکا وي راسي. سید احمد عمری له کندهاره، د سولې له خبرو سره باید جنگ ودرېږي، د سولې خبرې او جنگ نه کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنیو، د پیر کلی چیک پوینټ باندې محلي پولیس عام خلک ځوروي. فهیم زابلی لیکي، نور نو د سولې رواني پروسې نه نهیلیو، نور به خدای ته دعاګانې کوو. تازه خان سمسور د ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي، په جلال آباد کې د لومړنیو خوراکي موادو قیمتونه په دې وروستیو کې زیات لوړ شوي دي، خو ښاروالۍ دې مسلې ته توجه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي، طالبان او حکومت باید د ژورنالستانو له ځورولو لاس واخلي، دوی دي چې ولس له هر څه خبروي. تاسی آزادی رادیو تواجی است. دا هم دادی خبرونی دا مهمو خبرونو لندیز. دا بدخشان چرواکی وی دا یفتلی بالا پا دو آباسی میکی پرون شلطن وصلوال طالبان پا هوایی حمله کی و جلسی ویدی او وطن نور رو تپیان سی ویدی. طالبانو پا دیاره چنی دی ویلی. دا کاپیسا ولایت امنیه قماندان فرید احمد مشعل لدو نور و کسانو سره دا طالبانو پا یو غلچکی برید کی تپیسو. چارواکی وی په دې اړه پلټنې روانې دي. په پرمن ولایت کې چارواکی وی 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولې. دوی ورځ مخکې یو ځوان په چاریکار کې په ډوزو وژل شوی وو. آذربایجان د هغو 98 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شوی وو، ارمنستان ته پرون وسپارل. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې، او د بلغاریا ولسمشر وروسته له هغې ځان قرنطین کړه چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایروس اخته سو. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې نهمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه. مخکې مې شنبه یاده کړه، معذرت مو ومنئ. په څو شیبو کې آرش همایون راځي چې دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کړي. اوس د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
نن حضرت الله
کوم کاروبار کې
کوپری
دا کاروبار لګره ته شریک څنګه کوي څنګه برابر وي
دا بس منګه راوړو راوړو په خپل کابل نه در انډیا نه پاکستان نه دغه سټنډیز نه دغه نه راځي او به ډیر پیدل لري
دا اوس دا ټوټي ټوټي کړي دي کنه به د خوبنه بریخي دا څنګه برابر
دا ټوټي ټوټي کړي دي دا نو اول می دا پوس پوسه کې تر کړه مې تکلک تر کړه به مې ماته کړي دي به مې خاصه کړي دا نه مې بس پوسه دی به واسه شته
دی دی کو پری کومنس کې دا او بو کومنس شته کدل ته کوم بس
نه کو پری ماس کې شته ساده وبد او خاطر چې
د دې خوان څنګه د کما او ډیر اوریدونکو نه دي څکلي خوان د تاریخ می تروش می
خو خوان د خاصه طاقت او طاقت کې شه ده
خلک خوخوي
او خلک خوخوي ډیر خلک دیونه
ها کوم وختونه کې ډیر پیدا کیده میوا
دا په جیب کې ډیر پیدا کې ګرم
ګرم ده
او ګرم
بس بریخي چې تاسو شاید په نور ولایتونو کې د خرڅ کړی وي
دا دا کوم قندار کمشتا دا کشتا مزار کشتا دې زړه ټول ولایتونو کې شته دي
دلته په فرسان کې دا میونه کول کې نه پیدا کیږي
نه دا د افغانستان کې نه کې افغانستان خوږی او بدی تربیو بنل لري تاسو دا په ترو بوږي کېږي
تاسو څومره راوړی څوکي راوړی دا دا میوله کومه ځای راوړی څوکي راوړی دا
دا زما ورور راوړی دا کابل نه کابل نه چیراوړی حالته به غرغر تجارت دی چې هغه د انډیا نه د دې ځای نه به د دېرش لکه څلوېښت لکه مال دی بیا غیر ترسره
داسې په ډبه کې نه راځي یا په بوتلو
نه دا د بورو حساب دی بورو کې راځي خو بس دا بورو کې موږ ته راځي دا بیر بورې چې حساب کو بورې کې 500 ته می شلمې دېرش غنیمې بورې
ډېره مننه قربان